السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د جون د میاشتې 15 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې به د کورونو سیمه ایزو نړیوالو رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو، خو تر ټولو اول پاموکړې د دې تازه خبرونو ته چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د وفاقي بجټ وړاندې کولو لپاره د قومي اسمبلی غونډه پیل شوې ده. د ناروی بارني چارو وزارت وایي افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د بدلي ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې طالبان لاستاسو سره خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوه لوی اقتصاد لرونکو هېوادونو په راتلونکي سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې په مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هېواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 او 2016 مالی کال بجټ وړاندې کول پیل کړی دی. د پدې اړه باندې د قومي اسمبلی غونډه پیل شوې ده او په څو شیبو کې به د دې هیواد د خزانه وزیر بجټ وړاندې کړي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم په نواز شریف په مشرۍ کې مرکزی کابینه د بجټ منظوري ورکړه. د مالی چارو وزارت سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځل به 4200 ارب روپیو زیاتو بودیجه وړاندې کړل شي چې پکې د دفاع او پرمختیايي کارونو لپاره شاوخوا 2500 ارب روپی ایښودل شوي دي. د پاکستان بارونی چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد یې سعودي عرب ته د اټمي وسلو یا ټکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر اټمي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټمي وسلې یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. د هغه رپورټونه بې بنیاده وبلل چې کېدای سي پاکستان اټمي وسلې یا پرمختللې ټکنالوژي پر کوم هیواد خرڅه یا ورانتقال کړي. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تیرو وختونو کې له ایران، لیبیا او شمالی کوریا سره د اټمي وسلو ټکنالوژي شریکه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نایت الله وایي حکومت د مې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنه پیل کړې ده او چې چیرې زیاته درغلي سوي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. د خبرانو موړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلی دی چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو کوم ځای کې بدنظمی شوې ده، خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي، هغه فیګرز تقریبا په هر ضلع کې ورځ دی کې فائنل کیږي.
هلته پرون مازیګر د یوې بلې خبرې غونډې پر مهال د قامی وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شرپا وویل حکومت دې د انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه وروغواړي او باید د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن هغه بلدیتي نظام نه مني چې د کمیشن سفارښتنه کړې ده. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کنسرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د مومندو د عوامي نشل ګوند یو مشر شفیق احمد وویل
اف سی آر کی پولیٹیکل ایجنٹ سره بے پناہ اختیارات، مطلب اگر تھا نیولی شی تاقید کولی شی او تا پر خودی شی، دا امریکی صدر اوباما سم دا اختیارات نشته دی. نو زما په خیال باندې چې پاره کې کمی انتخابات کیږي نو دا عوام په بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام وټ واچي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن تیره میاشت په خپل رپورټ کې سفارښتنه کړې وه چې د 2 کلونو لپاره دی په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامی په مشرۍ د ایجنسی کونسل جوړ کړل شي. د ناروی بارني چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هیواد کې طالبان لاستاسو سره خبرې کوي. د بارني چارو وزارت یو ویاند فرود اندرسن تیر ورځ مشال ریډیو ته پاستول سوي ایمیل کې ویلي ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستي چې غیر رسمي خبرې کوي او خپل شخصي نظرونه ورکوي. رپورټونه وایي په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریا بارکزي او فوزیا کوفي په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني او صدیقه بلخي برخه اخلي. چې خبرې نن هم دوام ولري. هلته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن رسنوي ته پاستوت سوی پیغام کې پخلی کړی چې د طالبانو استازي په ناروی کې د افغان ټولنې لغړو سره خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوه لوی اقتصاد لرونکو هېوادونو په راتلونکي سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ یوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هېواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. سپینه ماڼۍ بیګا وویل اوباما به د روانې میاشتې پر 8 نیټه د جرمني میونخ ته ورسیږي او هلته به د نړۍ له لوی اقتصادي صنعتي هیوادونو د مشرانو تر څنګ له عراقي وزیر اعظم حیدر علي عبادي سره هم خبري وکړي. امریکا چارواکي وایي ښاغلي اوباما او د عبادي به په عراق کې پر حالاتو د عراقي ځواکونو د ملاتړ په لړ کې پر امریکایي هڅو خبري وکړي. ښاغلي اوباما به د سرمشریز پر مهال د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وویني. ټاکل شوی چې د جی او په نوم د ټولنې هیوادونو غونډه د یک شنبه اتوار پر ورځ د میونخ په جنوب کې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر خپل لوړ پوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د یوکران د بحران په اړه د نیټو د تګلارې د اغیزمنتوب جاج واخلي. د جنرالانو او سفارتکارانو یو ډله به په شخصي بحثونو کې معلوم کړي چې لا هم په یورپ کې پر روس باندې د بندیزونو ساتلو اراده شته او که څنګه. امریکا دفاعي او سیاسي ډله به د غراز یوکران ته د وسلو ورکولو په ګډون د پوځي انتخاب په اړه خبري وکړي. یو امریکایي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي دفاع وزیر آشتن کارټر پوره باور لري چې دا مهال پر روس باندې د فشار ساتلو لپاره اقتصادي بندیزونه تر ټولو اهمه ذریعه ده. او وروستی خبر دا چې لویدیس په یوکران کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکیچ د کمون لپاره اقدام وکړي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارینکا ښار کې د یوکران د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ شتې کېدای سي د تشدد او کړاو د یو نوې څپې سبب سي. د اروپایي کمیشن ویندوی مایا کوچانسیتس هم پرون ماسکو ته خبرداری ورکړي چې پر روسیې د لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې له هغې موافقې سره تړلی وي چې په مینسک کې سوی ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ 50 پیسې او په 1.88 روپۍ 50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او 270 ریالونه په پاکستانی یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 24، بنو کې 10 او 40 او په کوئټه کې 3 او 19 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیې او د موسم حال مو د رابی اکرم خان نو اوریدو. په خبرونه کې به واورئ نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی د بجټ اجلاس کیږي. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مئی په 1 نیټه په کومو ځایونو کې چې زیاته ګډوډي یا درغلي شوې وه هلته بیا له سره انتخاباتو کولو په هکله الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې، خو بیا د نورو ګوندونو مشران څه وایي؟
جوډیشل کمیشن دے جوړ شي چې هغه دے ریسپانسبلټی فکس کی چې چا دانلی کړی دا د دې ټوله ریسپانسبلټی چې دا هغه په صوبایي حکومت باندې راځي. آل پارټیز کانفرنس ته راغوښتلی شي.
د مومندو سیاسي مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن بلدیاتی نظام مطابق نه بلکې د ملک نورو برخو په شان د پفاټا کې هم بلدیاتی ټاکنې وشي.
وس وخت کې چې قبایلو کې کم خل زندگی تیری الته یو سیستم هم نشته دی، بلدیاتی نظام راشي نو زما په خسته دا به خل ډیر په خوشحالي باندې مزان سره غیږي سوالګي. نو زه دایم چې دومره سیټل کې نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه څومره چې قبایلي علاقو کې دي.
په اسلام آباد کې وسیډنیز اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو میاشتو کې په فاټه کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. یو کارپو سوای
قبایلی سیمه چې څوپوره دې مورچه جوړه کړې دا به داسې کنه قبایلی سیمه د دې سټریټیجیک سپیس دی چې څوپوره پالیسی نه بدله شوې او مورچه بدله شوې نه تر هغې پورې به د قبایلو همدغه قسمت.
د مومندو د سنگ مرمر کاروباریان وایي د مرمرو قانونه د تړل کېدلو له امله کاروبار اغیزمن شوی دی.
کلندر ډریور د اصول والا روډ والا پانچریان دا ټول بیروزګار پریشان ناشي.
دا او نور په مشال ویډیو کې اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غواګی تاسو چې څنګه په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی د بجټ اجلاس شروع شوه دی. ل دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه اجلاس کې د بجټ وړاندیزونه منظور کړل شو چې اوس قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، ستړي مشي، په دې حق له تاسو څه معلومات لري؟
ډیره مننه ملیح، څنګه چې تاسو هم وویل چې اوس نه لږه شیبه وړاندې د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د 2015 شپاړسم کال لپاره کمپاني بجټ چې وړاندې کیږي د هغې لپاره اجلاس شروع شو. د خزانی وفاقي وزیر سینیټر اسحاق دار چې کوم دی دا مهال لګیا دی بجټ چې کوم دی هغه وړاندې کوي، او د دې بجټ چې اوسه پورې موږ ته کوم معلومات را رسېدلي دي کوم کتابچه کې چې کوم دغه راغلي نو د هغې تر مخه د 4000 اربونه زیات چې کوم دا بجټ دی را وړاندې کیږي. په دې کې د 1500 اربونه زیات روپۍ چې کوم دي هغه د ترقیاتي کارونو لپاره دي چې پکې 900 اربه د وفاق د انتظام لاندې او 800 زیات اربه روپۍ چې کوم دي هغه به د صوبو ته ورکړل کیږي ترقیاتي کارون لپاره. دغه شان د دفاع لپاره چې کوم دي هغه د 900 اویا زیات اربونه زیات چې کوم دي هغه د دفاع لپاره یې خوده لشي دي. پنشن چې کوم دی هغه کې د 10 نه تر 15% پورې د اضافي، او دغه شان سرکاري ملازمینو لپاره د 9% نه زیاته 9% چې کومه تنخواه کې د هغه د اضافي خبرې دي. دغه شان قرضو واپسۍ لپاره 1050 اربه روپۍ چې کوم دي هغه د هغه لپاره یې خوده لشي دي. محصولات او هدف چې کوم هغه 3000 اربه روپۍ چې کوم دي دغه شان توانایي د پاره او نور مختلف صحت د پاره، تعلیم د پاره، د دې لپاره بلشي قدام حال بجټ اجلاس چې کوم دی اگر روان دی سینیټر اسحاق دار لګیا دی بجټ وړاندې کوي. نو چې کله پورا بجټ وړاندې کړي د هغه وروسته به ټول معلومات چې کوم دی هغه به بیا راځي چې آیا په نور مدونو کې مختلف دغه لپاره څومره پیسې خوده شوي دي.
سم ده احمد الله، لدې وړاندې وفاقي کابینه په اجلاس کې هم خبرې شوي، نو دا معلومات چې تاسو راکړل دا په بنیاد تاسو کړی؟
بالکل، وفاقی کابینه اجلاس لږ شیبه وړاندې چې کوم هغه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې تجاویزونه وړاندې کړل شو، او هغه وفاقی کابینه اجلاس وروسته چې کوم معلومات چې کوم موږ خپل اوریدونکو سره هم شریک کړل، دا د هغه وروسته چې کوم دا معلومات بیا موږ له مخې ته راغلل.
سم ده، ډیره ډیره مننه احمد الله چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مشال ریډیو اوریدلو لپاره په منځنیو سپو یا میډیم ویوز کې څه تخنیکی ستونزه ده چې دا واړولو لپاره هڅې روانې دي، تر هغې تاسو د مشال ریډیو خبرونې په لنډو سپو یا میډیم ویوز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300 شپېته، 15500 شپېته، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د شماریاتو اداروي په هغه یواد کې اوازې پتیرو دوو کلونو کې د بیروزګار خلکو په شمیر کې د 15 لک کسانو زیاتوالی راغلی دی. اداروي د پتیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه 8.6 ته رسېدلې ده. که څه هم ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ اشاره نه ده ورکړې، خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په هغو سیمو کې د نامنو له کبله بیروزګاري سخته زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبې په ورځ د اعدادو شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمیرې شریکې کړې. د شمیرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15 لک نور زیات شو، چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6 ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمیرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاري شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډیره زیاته ده، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کامرس مشران داوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومند د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انډستریل اسټیټ دی، دغه نوم دی روات انډستریل اسټیټ. هغه خلک چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوی شف شوی دي اسلام آباد طرف ته یا پنډه طرف ته، هغه طرف ته هغه ټول خلک لګیا دي. هلته ځان ته یو انډستری لګی ہوتا هغه ځی کې چې دی امپلایمنٹ ډیر کریئیټ شوی دی. ایسر نږدې نږدې چې څومره کلی دي هغه ځای نه، او ډیر خلک هلته امپلای کیږي، ځکه چې یو وړوکې کارخانه لګی نو 500 شپېته خلک په کې کار
روزگار کوي.
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا د لس کلونو راځي د ترګری شکار دي او لکونو کسان بې روزګاره شوی دي. هم دې ته په پام سره د فاټا چیمبر اف کمرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي خو کارکونکي په سیمه کې بې روزګاره پاتې شول.
موږ د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډیر لوی شمیر نن بے روزگار او کاروبار والا خلق چې لکه شتمنو الاړه پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی او هر سړی خدا توان لري چې الاړ شي په پنجاب کې پراپرټي وخلی یا دکان وخلی یا نفقه ځان شروع کړي. نو دې وجنم چې ډیر زیات خلق پنجاب ته ترانسفر شوی شي نو هغه کوم چې نوکران دی هغه هم ټول وس پنجاب علاقو نه مجبور دي. نو چې کوم خلکو بدلته موږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې هغوی هم داسې اوس په تشل ځوانې پاتې شو.
د سوداګرو اتحادی او ځایي کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو حلو ځلو زیاتولو لپاره امنیت پر ځای کړي او سره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانه ولګوي.
تاسو د عبدالحی کاکر نه د بیروزګاری په حق معلومات اوریدل. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وای حکومت د مئی په دیرشمه نیټه د شو بلدیات انتخاباتو په لټنې شروع کړي دي او چې په کومو ځایونو کې ډیره ګډوډي یا درغلي شوې هلته به له سره انتخابات کیږي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. هلته د یوې بلې خبري غونډې پر مهال د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وویل حکومت باید په انتخاباتو کې د درغلې د پلټنې لپاره عدالتي مشن جوړکړي. تفصیل د غلام غوس پر ریپورت کې واوري.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډې یا درغلي شوې ده هغه ته کې دي د پلټن وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړي شي او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
د صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډیارو پتوی جائزہ والی او چیف سیکرٹری سے ڈی آر او صدا خبر کرے چتا سو حکم زے کے بد نظمی شوی دخل کو شکایت والی او آر او ڈی آر او پاگے رپورٹس پر کی چپا غزے کی ری الیکشن ہوشی اگر فگرز تقریباً پہاڑ ضلع کے اورس دن کے فائنل کی دا اتحادی جماعت پر طور بان پاکستان تحریک انصاف تے عمران خان دے خبر امرس تکو چکہ الیکشن پر پورا صوبہ کی دوبارہ کول غواڑی نو الیکشن کمیشن دے اختیار دے
خوبلی خواتا دا قومی وطن گن صوبائی صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی کی دیات گن پارلیمانی مشر سکندر خان شیرپاو تیر مازیګر د یو خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا غوي ون له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دیرشم مئی د لانجمنو ټاکنو په اړه دی ټولګوندیزه غونډه راوبلي او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی د لاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن د لاندې وکړي شي.
د کو سړو شک پاتې نشو چې دا الیکشن غلط شوی دی د کې دانلی شوی دا دا خو هغه خبره ده چې غلط ته وې چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن مشن دے جوړ شي چې هغه دې ریسپانسیبিলিটি فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دی چا دانلیک کړی دا د دې ټوله ریسپانسیبিলিটি چې دا هغه په صوبای حکومت باندې راځي او سره او سره د ऑल پارټیز کانفرنس ته راغوښتل شي او په اې کې یو میکانیزم دی ډیولپ کړی شي کنسنسس میکانیزم چې دا غي لاندې د بیا ری پولینګ وشي.
د مئی د دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې د سلور اتیازرونه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله و خو پښتنه داده چې په دومره لوی کچه د ټاکنو لپاره سم امنیتی او انتظامی انتظامات ولی نو تر سره شوی. د دې پښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وای
ما صوبایي حکومت کار نه چدا انالیسز وکړه د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبایي حکومت ته وای چې را دي کې مشکل نه کیږي او صوبایي حکومت ک نه مني نو ام الیکشن کمیشن څه اختیار ده چې هغه په درې فیزز کې کړی وي په دوه فیزز کې کړی وي هغه پولینګ سټیشن زیات کړی وي پولینګ بوث زیات کړی وي پولینګ عملیات تاسو ما ویل چې 72 غنټې مخکې لکه دا هغه نوټیفیکیشن شوی دی پی میډیکل
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په خبره په ټاکنو کې زیات ګډوډي په پېښور نوخار مردان او صوابۍ کې رامنځته شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې خو بلدیاتي انتخاباتو شو خو په فاټا کې د دغه ټاکنو د کېدلو غوښتنې کېږي په دې اکله دا رپورت دروړو د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه دا خبره د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه مشران وایي دوی په قبایلی سیمو کې هغه ډول بلدیاتي ټاکنې غواړي لکه د پاکستان په نورو صوبو کې چې کیږي تفصیل زلان یوسف زیرا کوي
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامی امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام لپاره د فاټا اصلاحاتی کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلی اولس ته قبول دي
ټول نومړی خبردار چې پی ای با نامزدګی کوي سلیکشن بکی او په خپل خوخه باندې با کونسلران ټاکی او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبره ده چې د ایجنسی د کونسل با پی ای چیرمن او د ټول فاټا د کونسل با گورنر سیب وي چې چیرمن
تحریک انصاف صدر ساجد خان ممند وائی چدوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتی ټاکنو غوښتنه کوي او دا چې د بلدیاتی نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده
اوس وخت چې قبایلو کې کم خل زندگی تیری الته یو سیستم هم نشته دی مخکې زموږ کم ملکی زمو هغه مو سیټ تکلیف شوی دی نه دا د نور پاکستان کې کم سیستم دی نه داش یا نو زمنګ قبایلی سیستم شته دی اوس یو سیستم هم نشته دی کاغه اوس د بلدیتی نظام راشي نو زما په خیر سیدا به خل ډیر په خوشحالي خوشحالي باندې مزان سره غیږي سو لګي نو زدم چې دومره سیټل کی نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه سومره چې قبایلی علاقو کې دی
د ممن ایجنسی د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري شفیق احمد صافی مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لوجه قبایلی اولس له بنیادی حقوقو څخه محروم دي او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیتی نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادی حقوقو تر پخو لاندې کړی شوی دی
اف سی آر کې پولیټیک ریجن سره بے پناہ اختیارات مطلب هغه ته نیول شي طاقت کول شي او تا پر خود شي دا د امریکای صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي نو پولیټیک انتظامی په سوچي سمجه سازش باندې په پاټا کې سیاسي پارټي رنج کې میدانا کم کول غواړي او دا غي نه کم کول د پاره مختلف عربي استعمال یو هر په کې دان ده زما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي دا د عوام بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام وټوا چی
تیر کال د خیبر پختونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړی نیټه خپل سفارش وزیر اعظم سیکریټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د دوو کالو د ارزی مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ کسه هم په قبایلی سیمو کې لډیرې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي او د زیاترو سیمو په اړه حکومت داوه کوي چې له وسلوالو نه پاکې کړي دي خو په اسلام آباد کې یوه څېړنیز اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو دریو میاشتو کې په قبایلی سیمو کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی د دې رپورټ پر اساس او د وجوهاتو په اړه زموږ همکار ګل ایاس له دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی
په اسلام آباد کې څېړنیز اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورټ کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلی سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلی سیمو کې مخه تر راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسی کې په دریو میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده خو په رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروسته په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګری کم شوې ده د قبایلی سیمو په اړه نو موړې وای
چې قبایلی سیمو کې چې دغه نال تک ډېر لست د ایڈمنستریټیو یونټ نه دي کنه او ایجنسی نه شپږ د فرنٹیر ریجن هغه ډېر لست باندې مخ کې طالبان یا پوره قبضه یا د غول ته سترو وسوخه اوس پکې داسې لږ غو مزه پاتې ده د شواله لا پکې په مرستان کې مخ کې ګوري اوس ګوري دومره کمی
د کارپو اسد منیر په خبره باید په قبایلی سیمو کې عملیات بغیر له توپیره سرته ورسول شي په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په شلو نکاتو کې په یو څو عمل شوی دی هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی. عقیل یوسفزی وای
هغه کې زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې او په خپل کار ډیره هدف پورې کار داسې چې هغه وکړو حکم چې د سوسایټي د کولو کار حکم چې د میډیا د کولو کار حکم چې د سیاسي ګوندونو د کولو کار حکم چې د دوړو حکومتونو د کولو کار نو هغه نه شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه شکل کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیر نو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سې کار ونه کړی شو یا هغه سې نتیجه مخې ته راغلې د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه.
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل پکار وه نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي. خوبل اړخ ته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریز دری چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي نو څنګه ممکنه ده چې عام ولس باتری مطمئن شي؟ نو موري زیاته کړه
قبایلی سیمه چې څو پورې د مورچه جوړ کړي دا به داسې کنه قبایلی سیمه د دې ستراتیژیک سپیس دی فوجي علاقه ده نو هغه چې څو پورې پالیسی نه بدل شوی او مورچه بدل شوی نه تر هغې پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه وویل شي هماغه به وایي او په دې حواله سره سیاسي ګوندونه زما ستانه زیات زوسه دي.
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامداره فوجي عملیاتو ته اړتیا ده. د زیاته کړه
ګوره جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیام چې دا کار کوي د دوو کالو خبره د دوه کاله د عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلي سیمو نه ښاریو ته راوستراول او چې تر څو پورې هر یو دا چې دهشتګرد تنظیم دی چې دې کې دا نه یې چې دا ښه واله دي دا خراب واله دي ټولو خلاف اکشن وشي ما خپل امید چې دا لرمه چې دوه کاله کې دا بخیر وي
کارپوهان دا هم وایي چې امنیتي ادارو سره سره د ټولنې نورو طبقو له هم پکار ده چې په قبایلي سیمو کې عمل لپاره خپل کردار ترسره کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته ده وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. او ریډونکو د مشال ریډیو په منځنۍ او سپو یا میډیم ویوز کې څه ټکنیکی ستونزې ده چې د هوارولو لپاره هڅې روانې دي، تر هغه تاسو د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو یا شورت ویو اوریدلې شي. اوس درته یو بل رپورت وړاندې کوم چې جمعیت علما اسلام نظریاتي د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مستونګ د پیښې ښکار شو وژن کې دی ونیسي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاج لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبائی مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال ریډیو ته ویل دوی د ترهګرۍ ضد دي او دا چې د امن مظاهره په نوم د لاریون یې د مستونګ پیښې لخکار شو سره د یووالي خودو لپاره کړی دی. نیاز موسی خیل له معلوماتو سره.
د امن مظاهره په نامه دغه لاریون لبیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټي پر باچا خان سلور لاري په احتجاجي غونډي بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی امیر مولانا عبدالقادر لونی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره د موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ذیبې پر بنیاد باندې کیږي خلاف.
مولانا عبدالقادر لونی د خپل خبرو پر مهال زیات کړه
جمعیت العلماء اسلام نظریاتی چې کوم واقعې په مستونګ کې پېښ شوه ولا راغه باندې احتجاج کوي، موږ حکومت صدا اپیل کوي چې حکومت په کار د دې چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعيات وسولې، په مستونګ کې واقعيات وسولې، دا سدل خراشه واقعيات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول، موږ دا ویو چې کوم قاتلان دي د فورن ونیول سي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ویاند عبدالستار چشتی بیا ویل د تیرو سوروزو راهیسی په بلوچستان کې د ویری او غم فضا ختمولو لپاره د لاریونې ضروری وګڼلې.
د لسوروزو چې کوم بدامنی د تاجرانو او د شهرانو د قتل او غارتګرۍ خلاف او د کوم درنګي مظاهره چې په مستون کې وسول او پاکي خلک شهیدان شو، دا د هغه سرنیزار اقتصادي لپاره
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی لړخه د جمعرات په مازیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې تر سره سو چې د تیرې سه شنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی وو او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی وو چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
تاسو د نیاز موسخی رپورت واوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې وشوي. لنډ خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر ساکډار دا وخت 2015 14 مالی کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. نوموړي په فایل کې وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرې مبادله ذخایر 15 ارب ډالر ته ورسیږي او دا وخت 10 ارب ډالر شته. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته د اټومي وسلو یا ټیکنالوژي نه ورکوي. موړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر په مهالور پاکستان د سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړې دي. د خبرو نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د قبایلی سیمه مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمه د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سفارښتنه کړې وه. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره دا خبرې وکړې. د ناروې بارني چارو وزیر وایي د افغان سیاستوالانو د یو شمېر شوزو په ګډون د مدني ټولنو غړو یو ډله په هغه هیواد کې طالبانو له استاو سره خبرې کوي. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په سوي پیغام کې د دې تصدیق کړی دی. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبي ایسیا د همکاري ټولنې د هیوادونو د ثقافتي مرکز په توګه اعلان شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اولو اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشریز کې د اروپای ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ یوکرین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. د امریکا او دفاع وزیر آشتن کارټر خپل لوړ پوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د یوکرین د بوران په اړه د نیټو د تګلارې د اغېزمنتوب جاج واخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض موسی خیل نو اورو چې په پاکستان کې د کورونې ورسپانو د بیلابیل مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پوزي مشر جنرال راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسيټي په خطاب لیکلي چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړې دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بلدا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکی د مشرق ورسپانې اداري وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سوسو زله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلې دی او هندوستان د دې ګام ادرولو لپاره کشمیري مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره د پاک چین اقتصادي راهداري په ښکارا مخالفت شروع کړي چې دا شند د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. اداري اخره کې لیکي چې کله نن نوې سیاسي او پوزي مشروالي راغلي نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات په خکېدو دي او دغه لړکه پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي خو دا عمل هندوستان ته نه هضمیږي نو ځکه وخت په وخت د خپل ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د طرح غره کاروایانی کوي. خود پوزي مشرخکارا بیان دی چې پاکستان د بلچا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه د نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنه ډډه وکړي او کدا سي نوینو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړ پوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله باندې د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دوانو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراثیم وړ راوړو ودرېږي. اداري وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوی حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسیدلې دی او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلې دي چې بهر ملک ته د تلو لپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډېر خګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه وشي او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخې ته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي، نو دا به هم ډېره ښه وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د نیش برابر خلک ټاکس یا مالیه ورکوي او واکمنه طبقه چې زیاتره جاګیرداران دي د ټاکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. بلخو وال سټریټ جرنل لیکي په خوا به د کلاش خلکو ډیر په خوشاله میلې کولې چې لیدو ته به لری لری خلک ورتلل، خو اوس دا دود د امنیتي مشکلاتو له کبله له خطر سره مخامخ دي. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپل حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي، چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکونکي هم لاس لري او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم خایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي، بلکې د لړکې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2014 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلیماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیړونکي د خلې لیکي چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیړونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې په چترال کې د سپرلی د خوشحالۍ نمانځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومې میله به پخوا ډیره په امن کې کیدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې کله یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپل سیمه کې د غیر چاپیره اوسیدونکو مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندۍ وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو، چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو وال سټریټ جرنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړه خاصه موده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو، چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداري ورکړل شوې وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس په واوره چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو په دجله دریاب د اوبو د ډیم دروازې بندې کړې دي، چې دا ډول هغو سیمو کې د اوبو کمی رامنځته کړي کوم کې چې حکومتي ځواکونه ځای پر ځای دي. دغه ځواکونه له وسلوالو د رمادي خار واپس اخیستلو لپاره په جګړه بوختي. دا د هغو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اورو. د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په غربي سیمه کې لارمادي خار سره نږدې په دجله دریاب د اوبو د ډیمونو دروازې بندې کړې دي، چې لاملې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوبو کمی رامنځته شوې ده. د جون په 3 منېټه د وسلوالو لخوا پورته شوې د ګام سره د سکلو او کروندې اوبو تر څنګ په پلانټونو کې موجودې اوبه هم د خطر سره مخامخ شوې دي. د هغو امنیتي ځواکونو ته هم ګواښ ورپېښوي چې رمادي خار واپس له وسلوالو اخیستلو لپاره جنګیږي. د امبار سیمې د شورا غړی طه عبدالغنی وای چې کچری د اوبو سطح ډیره کمه شوه، نو وسلوال د دجله دریاب نه تیرېدی شي او په هغو ځواکونو حمله کولی شي چې د دریاب خواوشا او حبانیه پوځي مرکز کې ځای پر ځای شوي دي. دا اول ځل نه دی چې اسلامي دولت وسلوال اوبه د یوې آلې په توګه استعمالوي. روان کال هم وسلوالو د فلوجا خار بهر او په امبار سیمه کې د اوبو کمی کړی و، خو بیا د اوسیدونکو لخوا تر سخت تنقید وروسته یې واپس خوشي کړې. د رمادي بهر د حکومت تر کنټرول لاندې ښارونو خالدیه او حبانیه کې هم په زرګونو کسان د سکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دي، ځکه چې د دجله دریاب په څنګ کې د اوبو د صفا کولو پلانټونه د اوبو د کمې سطحې له امله بندي، د سختې ګرمۍ له امله اوبه کمې شوې دي. د عبدالغنی په خبره د ګرمۍ او اوبو د کمی لامل د ځای اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دي، نو ځکه ځینې کسان خپل کورونه پرېښودل غواړي. ملګرو ملتونو د جون په درېیمه نیټه ویلي دي چې د اسلامي دولت لخوا په الورار ډیم کې د اوبو سطح د کمولو رپورټونه په پام کې دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ویان سټیفان دویاریک ویلي دي چې په جګړې کې اوبه د آلې په توګه استعمالول د غندلو وړ دي. دا ګام له اسلامي دولت وسلوالو سره په جګړو کې ښکېلو ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ دي. لیو لوړ پوړي امنیتي چارواکي فلیح العیساوی وویل چې حکومت د هبانیا له تالاو نه دجله دریا ته اوبه واپس لیږلو په مقصد یو بل ډیم خلاص کړی دی چې ورسره په جنوبي برخو کې د اوبو د کمی حل راوځي. خو دغه په خبره دا یو موقتي ګام دی چې له درې ورځو نه زیات مؤثر نشي پاتې کېدی. په عراق کې د داعش د فعالیتونو په اړه تاسو معلومات واورېدل، خو په پاکستان کې بیا د یادې ډلې د نفوذ په اړه څه خبرې کیږي؟ هم په دې موضوع فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرې میاشتې یو خونړی برید په دې ملک کې د داعش وسله والې ډلې زیاتېدونکي اثرو نفوذ په ډاګه کوي. خو پاکستاني چارواکي وایي چې دا ډله لا هم هلته فعاله نه ده. په رپورټ کې د لشکر جنګوي د هدف او له داعش سره د اړیکو په اړه هم بحث شوی دی. بوریوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي په پاکستان کې څیړونکي په تیرې میاشت کې د هغه برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د شیعه ټولنې 45 غړي ووژل سو. د دې برید پړه په شام او عراق کې فعالې وسله والې ډلې داعش منلې وه، خو دا پاکستانی څیړونکي باور لري چې یاد برید به یو پاکستانی فرقیزې ډلې لشکرې جنګوي کړې وي. د فرانس پریس په لیکنه دا برید په روان کال کې تر اوسه تر ټولو خونړی و په کوم کې چې وسلوالو د کراچۍ په ښار کې له شیعه مسلک سره د اړه لرونکو پر بس برید وکړ او 45 کسان یې ووژل. له پیښې سمدستي وروسته داعش ډلې وویل چې دا برید دوی کړی دی، خو پاکستانی چارواکو په رسمي توګه دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ډله په پاکستان کې فعاله ده. څیړونکي باور لري چې یاد برید به لشکرې جنګوي کړی وي. د دوی په وینا دا ځکه چې لشکرې جنګوي غواړي چې په نړیواله توګه شهرت او له داعش وسله والې ډلې څخه فنډونه ترلاسه کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې لشکرې جنګوي په دې وروستیو کلونو کې د شیعګانو پر ضد راپورته سوې تر ټولو خونړۍ او ظالمه ډله ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اژانس ته ویلي چې دوی اوس مهال په دې لګیا دي چې د کراچۍ په خونړي برید کې د لشکرې جنګوي د لاس درلودلو په اړه څېړنې وکړي. دې چارواکي ویلي چې لشکرې جنګوي په دې لټه کې وه چې د داعش پام ځان ته واړوي، او په کراچۍ کې پر شیعګانو برید د دوی لپاره په دې مناسبه موقعه وه چې دې برید ته په نړیواله توګه زیاته پاملرنه وسوه. اژانس د پاکستانیو لوړپوړو استخباراتي چارواکو له خولې لیکي چې د لشکرې جنګوي غړي په شام کې له جنګېدو وروسته ستانه سوي دي او هلته له داعش ډلې څخه ډیر متاثر سوي دي. دا چارواکي وایي چې له شام ستانه سوي د لشکرې جنګوي دا غړي اوس د نوي نسل پر تعلیم یافته او سخت دریځ کسانو کار کوي چې په پاکستان کې د داعش توره جنډۍ پورته کړي. پر لشکری جنگوی له مدیر هيسي نظر لرونکي یو استخباراتي چارواکي اژانس ته ویلي چې په پنجاب کې میشتي لشکری جنگوی په زرګونه کسان شام ته لیږل دي. اژانس لیکي چې نن سبا په پاکستان کې سخت دریزي تر ټولو زیات بحثونه پر هغو خبرونو کوي چې له شام، عراق او یمن راځي. د امنیتي چارو کارپو امیر رانا فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې پاکستانی وسلوال له لومړۍ ورځې راهیسي په عراق کې د داعش ملګري دي. د اژانس په لیکنه لشکری جنګوي په 1996 کال کې جوړه شوې وه او له هغه راهیسې یې پر شیعګانو داسې خونړي بریدونه کړي دي چې په سلګونه کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو په منځنۍ او سپو یا میډیم ویوز کې څه تکنیکی ستونزه ده چې دا وارولو لپاره کار روان دی، تر هغې تاسو د مشال ریډیو خپرونې په لنډو سپو یا شورت ویوز اوریدلی شئ. اوس درته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې د ناروې د بارنو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په هغه هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بارنو چارو وزارت یو بیان بیګا ویل دا خبرې به نن هم دوام وکړي. تفصیل د اسمت سروان پر رپورٹ کې اورو.
د افغان شزو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر شزو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات کوم تروسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډېر ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدودې شي. خو اوس ویل کېږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبري دوام وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی داسې ریپورتونه ورکړل شوی چې د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ باندې برید کوونکې تورن اته وسلوال طالبان په پټه خوشی کړل شوی دی. دا ادعا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلي چې په برید کې ککړو کسانو ته د بند سزا ورکړل شوی. د انډیپینډنټ ورځپاڼې په دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمې برخې ګلایاز وړاندې کوي.
دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د روبوټونو تر مخه په ملال یوسفزی برید کوونکي لسو وسلوالو طالبانو کې دوه تا د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې ده. خو اته نور ککړ برید کوونکي په خوفیه توګه خوشی کړل شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د اپریل په میاشت کې دا خبره رپورټ شوې وه چې په ملال یوسفزی برید کوونکي لسو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ملال یوسفزی په اسواد کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو وشتلې وه. انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې د ډیلی میرر ورځپاڼې حواله ورکړي چې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په برید کې ککړ 8 کسان خوشی کړل شوي دي. ورځپاڼې د یو ناسرګند پاکستانی امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې دغه کسان یې په خاموشۍ سره خوشی کړي دي چې میډیا ترې هنګامه جوړه نه کړي. د دغه چارواکي په خبره په مقدمه هیڅ اعتبار نشي کېدی ځکه چې چا هم د دغه مقدمه اوریدنه نه ده لیدلې. د مقدمه اوریدنه یوازې حکومتي وکیل، جج، فوج او تورن کسانو لیدلې، باقي نور څوک ترې خبر نه وو. ورسمانه د چارواکي په حواله زیاتوي چې دا یو حربه هم و چې میډیا د دغه مقدمین لري وساتل شي ځکه چې ټولي نړۍ غوښتل چې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. د چارواکي په خبره په حقیقت کې خوشی کړل شوی کسان په برید کې ککړو او کنه ولسته دروغ ویل شوی دی. ورسمانه لیکي چې د سواد پولیسو مشر آزاد خان او په لندن کې د پاکستان کمیشن د دې خبري تصدیق کړي دي چې په ملالي برید کوونکو دوه کسانو ته سزا ورکړل شوی ده. ورسمانه زیاتوي چې په لندن کې د پاکستان کمیشن دا دریز لري چې هغه اته کسان ځکه خوشی کړل شوی دي چې هغوی خلاف کافی ثبوتونه موجود نه وو. د کمیشن په خبره د لسو کسانو بند کې ساتلو خبره غلط فهمي وه او په رسنو کې په غلط انداز کې وړاندې شوی وه.
دا وګل ایاس د کابل سیمه خیبر د تیرا میدان مشرانو یو جرګې ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه پوره کوي. د مشرانو تیر رس په پیښور کې د خیبر له پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او هغه ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. مشرانو مشال ریډیو ته ویل د دوی سیمه تر اوږد مهالې ناملې روسته شاته کړې نو ځکه د خونځیو یا سکولونو بیا ودانې کار باید سرو شي. دا چې پولیټیکل ایجنټ آیا د مشرانو غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي او که څنګه فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د جرګې مشران وای چې په تیرا میدان کې ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو کومې وعده شوې وي هغه نه دی پوره کړی شوی. په دې حقلا د دغه جرګې وغړی نوروز پریدی مشال ریډیو ثوای
مهتاب واسي د موجوده گورنر سره بروغلو نو دغه د درنو مارا په روپې لون وکړو پاکی تحصیل و دا اسپاتولونا و سکولونا و گورنر ماڈل سکول و کور ایلا نا پا تحصیل شروع رای نمون غوڑو چه دا کور زر تر زر پا تحصیل بانده شروع شو و خواست کر بیا گورنر ماڈل سکول دیر زر جور شید که چه مونگ الوکا دیر پسماندار و تعلیم لحاظ را دیر و روست شوی رو نو پولیتیکل سیب خو مونس را پا خم احول که خبره وکڑه و مون خبره یم خب غور ووره ده و مون وز دا غوڑو و میدونه می توسنه هم داری موجوده کم زی ماور خالتی چه دا میدان دوباره با حال
د تیرا میدان د جرګي او مشر سراج الدین پر دی وای چې د بجلی او اوبو د بندوبست واده هم ور سره شوی وي خو تر اوسه ورته دغه اسانتیاوې نه دی ورکړل شوی.
ای بجلی د ګریډ سټیشن خبره خو کړی و خو اوسه پیر په علاقورم نه شروع ول موږ خو لیس وسره معلومات دغ شي کولو چې موږ هغه خلک چې هغه لا د سخلو وبم نه ملويږي دا سې زوینه په میدان کې شته چې د سخلو وبو ته نه ملويږي نو موږ لا د غټولو د څومره شویل ترسي یو تر انجو ولرتی یا نور روشی وی چې زه به توسه لا کوی او وسرا وسرا ټویلونا او بیا با قاعده دا سولر چې کوم دي شمسې دا به تا طریقہ جوړوم نو بالکل وسه پر یو شایم نه شو ډیر سخت ضرورت ته ولته خلکو لای دغه شین چې دا خو مخو ته وشي
د تیرا میدان حاجی اعظم خان پر دی وای
دا څه خبره و شو چې دا کم کورونه مو ورغلونو دا ټول سوي وو چې کم د جوزونه نه لګیدلی وا خاصه لګیدلی وو خو دا ټول طالبونه سوي وو موله دا زوینه و پری خاصه وخت یو نام کې کړی و تقریبا
تکوی او هر میاشت با دی جرگی سرا پولیٹیکل ایجنٹ ملاقات کوی او د ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ په مشرای با د پرمختیایی کارونو اداره تیرا میدان تلیگی. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو تارکزو مشران او اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې له هغو کورنیو سره د مرستې وکړي چې د نامنې په بېلابېلو پیښو کې د یا د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا هم وویل چې یو شمېر کورنیو د خپلو مړو یا ژوبلو نومونه ثبت یا رجسټر کړي دي خو حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال دا مني چې رښتیا هم له ډېرو کورنیو سره مرستې نه دي شوي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
پاور اوګزو جلسه کې ځای مشران د غوښتنه کوي چې حکومت د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې د کم خپل خپلوان په مختلفو ترهګریزو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. مشرانو په خبره په سیمه کې د ځینو متاثره خلکو کالونه وشول چې نمونه درج شوي دي خو بیا هم د حکومت لخوا ورسره مرسته نه دي شوي. ملک یاسین خان په نامه د فیروزخیلو یو ځایي مشر مشال لډیو ته وویل یو شمېر بېګناه خلک داسې دي چې په مختلفو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي خو د هغوی کورنیو سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
لا پنځه پنځه کاله وشو چې هغو پلاران بې درا کړي پاته نه لګي چې کوم ځای کې مړه دي چېرته مړه دي چېرته بس دا شوي دي خدای کونډې پاتې دي نو هغوته هېڅ قسم ته مدد نه دی شوی او همداسې شهیدان شوي دي هغو سره څه داسې خاص مدد که بیا کېږي نو هغه ډېر کم تعداد سره وي په هغو باندې هغو هېڅ ګزاره نه کېږي.
واضح دی چې د پاکستان حکومت لخوا هر وژل شوي کس ته درې لکه او زخمي شوي کس ته تر یو لکو پورې روپۍ د معاوضې په توګه ورکول کېږي. د اورکزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر سره د خبرو کولو کوشش د ناکامه کېدو وروسته مونږ چې کله د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال سره رابطه وکړه نو هغه مشال لوډیو ته وویل د دوو کالو په دې حکومت کې د دوه همدغه کوشش و چې متاثره کورنیو سره مرسته وکړي. دوی وویل زیاتره کورنیو سره مرسته شوې ده او چې کمی کورنۍ پاتې دي نو هغوی سره به هم ډېر زر مرسته وشي.
تو کم از کم وہ کروڑا پورے میں تقسیم کری ٹھیک ہے ادھر ادھر اب ان شاء اللہ اور کئی سرکاری کا تھی بھی
اورکزو کے امنیت وضع ڈیر وقت نہ خراب ادا قبائلی سیما کے دوسلا والوں خلاف فوجی آپریشن 2010 کال رہے سے روان دے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه هوره د مشال ریډیو په منځنۍ او سپو یا میډیم ویوز کې ست ټکنیکی ستونزه ده چې دا وارولو لپاره هڅه روانه دي تر هغه تاسو د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو یا شورت ویوز اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ سپو 1620 لنډو سپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
د مومندو د مرمرو کاروباریان وای حکومت د زیارت او تورې خوا په شمول د نورو سیمو د مرمرو کانونه ل 13 اتو میاشتو راهیسې تړلې دي چې لګبلې د دوی کارخانه او کاروبارونه په ټپه ودرېدلې دي. لمشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کارخانو مالکانو مزدورانو او ډرایورانو ویل د سنگ مرمر له کاروبار سره تړلې ټول خلک بیروزګار شوي دي. د کسان وای چې حکومت غوښتل چې دا کانونه ل دوی په کرایه واخلي خو د اختلاف لګبلې کاروبار ور باندې بند کړ. تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د مومند جنسي زیارت تورخوا او دغه شان نور هغه غرونه چې سنگ مرمر ترې راوځي د حکومتي چارواکو لخوا اتمی اشتې وړاندې بند کړی شوی و چې حکومت ویلی چې ګنې دغه غرونو مالکان د حکومت سره لیز یعنی دغه غرونو بیا وکړي. د غرونو د بندښت له وجې ولس کارخانه داران ټیکهداران د غرونو مالکان او د ټرکونو ډرایوران وای چې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي. د محمد جنسی د غرونو څومره کارخانو ته کاڼي وړل شي د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن صدر جان الله خان مومن وای
دلته په سبحان خوړ کې 75 کارخانه دي او تر اور تر په دې غرونو په دې نورو علاقو کې سمانات او خواجو او پرچاوي مورتم راغوري دي تقریبا 3-4 کارخانه جوړي دي.
د النمرا ماربل فیکټري مالک احسان الله مومن وای چې د هر کارخانه د یوې میاشتې آمدن د یو نه تر یو نیم لک روپو پورې دي او دغه ګټه ډیره کمه شوې
ده. تقریبا د 9 میاشتې نه د غرونو باندې او زیاتې کارخانه چې ګندې هم دي وځي باندې دي چې موږ غر کولای نو خو د پی کارخانه زیاتې باندې پر شي دي چې د هغه له کبله تقریبا چې د پاتونه د نوې فیزه د پورې کارخانه باندې
دي. بیا مې د ټرک یو ډرایور چې له دغه غرونو کانی کارخانو تر رسوي د کرړې کلی طارق مومن نومېږي د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
کلندر ډرایور د اوتلو والا روډ والا پانچرین دا ټول بې روزګار پریشان ناست دي. یاره تقریبا 500-600 ګاډي به راوته او اوس تقریبا چې زی هم چې 100 نه راوځي روډ.
نو څه امکانات شته چې ګیره دغه غرونه آزاد شي او کاڼي ترې یو ور بیا وستل شروع شي؟ زرخان صاحب چې د زیارت سره نږدې وسیږي او خپل درنګونه هم لري وای
نو ان شاء الله دا نه خبرې روانې کې دې شي او خلاص.
او یاد دی چې په محمود جنسی کې د تیر عسکري اپریشن لوج دغه ورنه بند شي وو چې تر 2 کلونو پورې بند وو او رستو تر د یو کال پورې آزاد شو. خو د تیرو اتو میاشتو راهسي د خکان غورنه بیا بند شوی. خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوې دي او امکانات دي چې په لنډ ورځو کې دغه ورنه د کانو وستلو لپاره آزاد کړي شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی.
تاسو مشال ریډیو اور د دې خبرونه په اخري شی بو کې یو ور بیا لنډ خبرونه ل عبد الله کا کړو.
د پاکستان د خزانه وزیر سردار دا وخت 2015 او 2016 مالی کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. نوموړي له تیرې یو ساعت راسي په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې کوي. نوموړي وویل په راتلونکي کال کې به د زر مبادله ذخیر 19 ارب ډالر ته ورسیږي او دا وخت دغه ذخیر 19 ارب ډالر دی. د بجټ ټول تفصیل به سبا سهار په سهارنۍ خبرونه کې واوري. د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته ټیکنالوسي یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان د سعودي عرب سره په ټیکنالوژي موضوعاتو خبرې نه کوي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مئی پر 14 په 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړې دي. دا خبره نوموړي تېر مازدیګر په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د قبایلي سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سفارښتنه کړې وه. د مشرانو تېر ورځ په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کونسلرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرود اندرس تروز مشال ریډیو ته کوم. په دې حال کې دغه خبرې بنان هم دوام لري او د طالبانو وایي چې ګلام مجاهدی تصدیق هم کړی دی. ټاکل شوی دی چې بامیان بنان رسمن د تار کې د جنوبي ایشیا د همکاري ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشري کې د اروپایي ټولنې په مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغوی باندې اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر خپل لوړ پوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناټو د تګلارې اغېزمنتوب چارج واخلي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي په غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. زه ملیحه میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.